شماست
لودین صاحب. دیره مندن احمدی صاحب، سلامت و سی. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلورو میاشتو پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي. محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې. په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی. هسپانیا کې د کورونا او بعد دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی. هندي چارواکو ومنله چې پرون 19 افغان سکان او هندوان نوي ډیلي ته ورسېدل، او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویانې غونډوي. د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبه په ارګ کې پیلېږي، د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي، او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه، خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس وزندوله. بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه، د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا، او د سیمې تجارتي او اقتصادي نخلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابيږي.
تر اوسه بهرنۍ چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي. بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي. د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډیر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې.
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي، او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 19 افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل. هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي. وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه، 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته د لګکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي. امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 20مې یعنې نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسلګری پرې خوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسلګری د جاسوسۍ او معنوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي. بلورتا د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې له امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلو د ویل کیږي چې خپل دندې په ناوړې ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات تراټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زلنسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسای خبر هم دا چې په لندن کې د اوال کرکټ سټډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او په ټاکلي واټن د ننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د برېټانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړې دودي ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولی.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند جوړولو عمده ګټه څه دي؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیر مکرو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز ګردیز کې د تاریخي بالاحصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمع روزي جمع تلیږي بارونونه کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کرونا وبا دویمه څپه راشي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چارې قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له لوړپوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چارې څارنه و.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا او افغانان قرار میگیره.
له اوسه وکالونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. اوسه وکاله مخکې د نیمروز د بولګولو سیستم لمنځ لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډکوي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې
شي. بعد از همیشه پرخات.
روایتونو له مخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لهکرو وران کړی و. له هغه وخته د پراخ او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي.
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیر مکرو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار شاوخوا 90 کیلومتره لرې په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وې، خو جنگ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حملې هم پر کړې وې، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. او اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیان منوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي. خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونې وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وایي تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. له دې ډلې یو کارپو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارد پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغو په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي. نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه او حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم بیرته راژوندی کی او نیمروز به بیرته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوي څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکن نه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی وای، یعنې په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله څه کارونه شاده شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکي څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوي چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلدار سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواب وګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې په هغه کې د څلوېښت کلونو په تیرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه، بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتاره ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تیرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیز ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه به تولید هم کړي، دغه برخې ته یې پاملرنه کړې ده چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چون حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي د هماغه مهال څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي. تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې څه نه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږېده.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوسم ورزو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوې او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د وی خاورین غونډې لپاره آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکو وایي کچیر افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ راډیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري، نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي آبادات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو تاریخي ارزښت کمیږي او هغه لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوړل شي.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بی خود وی سیم او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونه ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټه ور تمامېږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمينه سازي وسی، دلته ټولنه جوړ شي، دلته فارکونه جوړ شي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد با فوق العاده پیاوړی شي، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وویل
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډیر خراب دی،
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کیږي نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو د هغوی ټیم د عمل په نوښت کې راغلی و. لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوې ده. وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتي مراحل او عملي چارې به د ریاست جمهوري لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوزي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت په کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمونی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي خپل تولیدات به له هواده بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکو هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه خدي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیره جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل تتلل، خو اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری یې په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګیو او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنیو واغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړی په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونې په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډېرې اړتیا او تقاضا له امله یې کار روزګار له یوې ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهره لکه ایران، پاکستان او چین څخه راوارېدېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولی دی. د کولر پکیو دوه تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي رادیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستان هم به وزلوي.
د کولر جوړول یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولرونه او د پاکستانی لاوري کولرونه شدي د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لزر تمامېږي، دا د هغې نیمۍ په 15,000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله یو، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت دی او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحاله یو. یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک یې ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم تاریخ وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي، مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
نوم مجیب الرحمن دی، جلال آباد د خار یو تن نجار. تقریبا زمونږ نجارې خو تقریبا 12 کاله کېږي، خو دا کولر کار هم شروع کړی تقریبا 9 کاله کېږي شاوخوا. او د تقریبا 10 نفره شاګردان زموږی کارګر او شاګردان، او دا شی چې دی وطن تولید دی. او کولر یو خو اقتصادي دی او بل چې دی د خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی که نه. لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډېر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډېر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، رقم کولر شته، پاکستانی هم شته، ایرانی هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېرې خوښي وطني خوښي، وطني ښه اخوالی لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشا لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشا ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرنیو کولر بازار یې ډپ کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت چې د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کړې ده. ښه کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر د راوردیدونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار تود ساتلی دی. د جلال آباد ښار یو تن رکشا چلوونکی وایي په جلال آباد کې د اوړي په موسم کې ژوند او روزګار په سره اور کې د اوسېدلو په معنا دي. د چې خپل نوم فیض محمد خی او پر رکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وایي لکه چې کولر پر رکشا کې خی د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر مې لګولی په دې رکشا کې دا مې دې د خاطر لګولی چې خپل سهولت دپاره خپل سکون دپاره چې زه په مزدوري وکړم او چې دا کولر نه وي زه کته مزدوري پرې کولی چې په دې ننګرهار ښار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 ګراد ګرمي ده او چې دا نه زه مزدوري نه شم کولی. دا یو کال کې دا کولر مې لګولی زه په دې ننګرهار ښار کې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي پخوا به خلک د اوړي په موسم کې له جلال آباد لرې سړو پرتو سیمو ولسوالیو او یا نورو ولایتونو ته تلل، خو اوس چې دلته اسانتیاوي پیدا شوي خلک تر ډیره نورو ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډیره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسیدونکي قسیم او فرید الله چې د کولر پکې وخیستو په نت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډیره له وطني تولید شوو کولر پکې استفاده کوي.
دا کولر ډیر ښه دی، دا د ننګرهار د خپل د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوال هم ډیر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولې، ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسی لګولې، اوس هم ایسی بند دی، دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډیر ښه دی او مونږ دپاره دا وطن ایر کنډیشن دی.
ماما کره مې تللی وو هلته لګېدل او اخي خبرې ډیر یخو، نو دا کوټه تا کې ډیر یخ کړی وو، نو بیا هلته زمونږ خوښ شو، نو بیا راغلو ښار ته خو کلرونه او کلر پکې ډیر زیات ول او چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شو. چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کلر پکې هم واخېستو، نو اوس یې په خیر کور ته وړو، ډیر ښه دي او اتاکونه ډیر یخي.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بور یا وښو پوښلی وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه څلوېښت وي. د یادونې ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي، خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوې دي چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهر ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د دویم احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمېدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا وایروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیې سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا وایروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته راچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنېږي باید دوه اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو اتباعو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروې له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا وایروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا گونزالیز لیا ویلی له اروپایی حکومتونو او بریتانیا سره خبرې کوي چې له هسپانی سره د تګراتک محدودیتونه لری کړی.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده، د هسپانویانو او د ټولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایی حکومتونو سره خبرې کوو چې د آرامی او مسؤلیت پیغام ورسوو. د بریتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبرې کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیې د هسپانیې په هغو سیمو هم محدودیت لګولی چې آن له بریتانیا یې هم وضع ښه ده او پیښې پکې کمې ثبت شوي. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوې وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنیږي څو کولی شي خپل مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلډ میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر څه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 8,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 مثبتو پیښو شمیر له 1,400,000 اوښتی او د مړو شمیر نږدې 6,800,000 ته رسیږي. له دې ډلې نږدې 10,000,000 ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب غونډوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران سره جرګه کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 11 افغان سکان او هندوان نوې ډیلی ته ورسیدل. امریکایي ډیپلوماټان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسولګرۍ ووزي. بل لور ته د امریکا د عدلي وزارت وایي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړی چې امریکا ته کې استخباراتي معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ له نن شپې 12 بجو راهیسې اوربند عملي شوی. له دې سره د دې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه د ورکوشو عزیزانو او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې د اورې، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد یې بشپړ دي خو څه باندې کال کېږي چې حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. اوس به محمد حلیم خپل ستونزه په خپل ووایي. په کومه پیخه کې او څنګه معلول شوی وې؟ د معلولیت د څو کاله کېږي؟ د معلولیت هغه فرمې، تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او درسره دي؟ د بانک کارت لري؟
د بانک کارت هر شي لرم.
مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
هو خپل حقوق مې خپل اخیستي.
څو کال دی اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
تقریبا شپږ تر کال ته اتنی کال پرې ټول اخیستي. څو تر کال اتنی پرې د څو کال پاتې ده.
البته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي، هغه ته مراجعه کړي، هغه یې څه وایي؟
باندې څو ځل مراجعه کړم، هم مه مراجعه کړم، پکې شي وایي چې دا د څو کال پرې څه خو نه کیږي.
سوای چې بیخی نه درکې او کنه وای چې انتظار وباسي. دروان کال پاره سوی
دروان کال وای د خوښ کښ پر طلعت براشي ډاکټر متا چې وګوري او تاسو مراهل بو کې دا بوش دا وای خو هم د تیر کال نه کیږي.
تاسو خو مخکې لدې لرختي په لوي معاینه شوی استه، آیا بیا مول سره معاینه کوي؟
وای چې هر کال ستاسو دا کی یو
څوک چې معلولیت ختمي هغه ته بیا حقوق نه ورکي؟
معلولیت چې ختم شوی دی دا به نه ورکي، خو موږ خو دې په مشکل ډول د ټول خپل مان باندې اړتیا ده.
یو پخ دې پرې شوی څه کار نه شي کولی؟ اقتصادي مشکلات دې څومره دي؟ اوس څه غواړي؟ خاستا ستونزه به د مسؤل چارواکو تر غوږه ورسو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. فضلی صاحب محترم، آزادی رادیو ته لا اکثر ولایتونه ټلیفونونه کیږي، البته د معلولینو سوګو یو کال کیږي، سوګو دوه کال کیږي، د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي. په دې سره کوم ستاسو نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته؟
ډیره زیاته مننه. موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت درې لکه او دولس زره د شهداو کورنیو او معلولیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق کال په کال ورکوي. تیر کال یعنی د 1999 کال کې موږ د بد امرغه د بودیجې له کمښت سره مخ شو. کابو 15% معلولینو او د شهداو ورثو خپل حقوق ترلاسه کړل. پاتې کورنیو د بودیجې د کمښت له امله په 1999 کال کې حقوق نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو چې په 1999 کال کې دوی ته لومړیتوب ورکړو او تر اوسه پورې موږ د شهداو ورثو او مالیت لرونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د 1999 کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري. د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړي او هغه د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوند به دوی خپل جدي همکاریانی له موږ سره پیلوي.
جناب فضلی صاحب، خپل پښتنه به مشخصه کړم او غدا چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې د 99 کال حقوق پاتې دي، حال دا چې اسناد هم لري، د بانک کارت هم لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډیر ژر درکړل شي، خو تر اوسه د سباند یو کال کېږي چې پاتې دي.
دام غړی د 1999 کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پای پورې د ټولو ته حقوق ورسي. طبیعي خبره ده، دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري. موږ له وزارت نه د مالیه تر وزارت او تر ولایت او مستوفیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته چې انتقالیږي په تدریجي شکل باندې دي. هیله مندي دا ده چې د دې کال تر پای پورې 3,02,000 ټولو معلولینو او شهیدانو ورثو ته د دوی اکاونټونو ته پیسې انتقال شي.
یعنی فضلی صاحب، دوی باید مایوس نه شي، لږ انتظار وباسي، دغه کار کیدونکی دی.
د ارقامو پر اساس موږ 1,550 نظامي معلولین او د شهداو وارثین ځان سره ثبت لرو. ټولو ته د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوي او د شپږو پاتې حقوق دوی د انتقال په حالت کې ده. ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا 60% خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیستي. پاتې 40% خلکو هغوی هغه اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي، او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیاءالحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخکې د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې د څو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریک کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو هڅه لامل شوه چې خپلې تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل، د ما مشکل حل شو، ما د ازادي یا هغه حل شو دي، ازادي راډیو د طرف نه ما مشکل حل شو، ما خپل د دې نه دوه نه هغه تکو ځان مې تکو نه پوهه او ورشه لم ته نه ځان کول خو د تاسو ته نه موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل سم کار نه کول.
یعنی ازادي راډیو وتوانه ده چې دا ستاسو مشکل
حل. بالکل هغه موږ چې موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات ورسول والد ازادي راجونا او دوان دي تانا او دوان دي رئيسة دي پانتونا او سلوان دي نور مقامات نزادين انا اندوك مغانا كوما.
درنو اوريدون خو کتاسه هم کوم ستونز ولري او قانوني حل لار ولري لازادي راډو سره شریک کړی. د ټلیفون شميره ده 0 و 9 و 8 0 و 9 و 8 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سخت شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیر سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا را ورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشته را رسیدلی دي، غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای شي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونی تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي، دا غوې نشانې راتوي. نو دا به د خبرونی د جوړښت سم په سر کې واورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام راستولی دی، او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپله له ده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کوونکو، ډېر ډېر مننه دې ته سلامونه ورکوم چې موږ دغه نشو زما ریلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه، هغه پیتاسو په کندهار کې ما چې ژوند وکړ، نو د دې راډیو ته ډېر ډېر مننه کوم. السلام.
مننه کوم دوست، تاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
نیپال زدرانی مال پختیانا اغل تلمن سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چیته تله او میلی تال تنه پیدا شوی ولا چانه پاتی ولا کمې هر څو غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا او زباش میرا در دوای ما سپار وا بیا او اتیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپار وو وو اته سپار یو یو سپار نالور درې تا مشمیره دا چې هر چانه نظر کوي او بلش مراد کلیوال شمیره مې دا 0 و 100 واویا
څلور دا مې د کلیوال شمېره ده دلکې همده سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته دې زنګ ووهي چې د وخت د را کولو نه مې یوه دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنزی هلمند پیغام چې دومره یو ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې راتوسکال په نامه لینسکي دي. دا مسلمان ویلو مشکل په داشنه را ځم پرو سی په شفاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سی پرو سو شفاش اته څنګه چلیش په چلیش انا لازم نه پیغام نشه کی چې مسلمانی
دلته ی دانه دغه ما تمالین دی چې شیڅوی دی ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان ول دلاس کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو ورځ شي چې وی دي نو هله ته پټي یا دغه د مالمبر دی نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام دغه دا وتنامې چې نمیږي د جړی ولسوالي دغه زمش قریب دی کې چې زمش راغوري زمش سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي مش به د وزای توارسو 0 اویا 2 اویا 3 و 0 شپږ دغه دا وتنامی چې ولزه د جړی ولسوالیم څو کال میکیج د کرزی په دوم کال د کور سره وتلی نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځنګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځنګوي موږ به غزای دې موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټې راوړو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلۍ په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي دا پیدا شوې ده هرات په ماجرینو کې ده د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطاتو دي د دغه معلومات ورکړي که څوک دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او بې ځای سو خلکو ته دی راشي او د خورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په صحیح کې اوسېدونکي دغه ماجرینو دغه بې ځای سو کورونی پر ځای باندې ده انجلی په عمر باندې د واټو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمانو میزم کچيري دغه زغه ارزای رسیدي د سترادو ازادي د لایر څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله دغه اعلان کوي چې انجلی دلته پیدا شوی ده او وایرس یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاز تخیر فکرت دا ازادی رادیو دا دغه د ساده شاول کوټ فول سوالی کې د سربان قسمه کې د بلان د تکلی کې یو ونیم کال یا دغه کال د مخه د ته یو نه پر پیدا سو وجلی وو انو دغه د نشه شت ته سره دې سره سره شاوته ترخیزه کالی دې د دې د یو لاس دې ګوتې پریږه انو دا چې ونیم کال یا دغه کال د مخه د په کلی کې پیدا سو اسکر وی اکلو باندې راوي اور هم ځکه ما نه تر مو پښتې بلا کدا چې دې خدای د مرګ بیا ځان راوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
من مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم د خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورکسي وي دي ډیر مودا کیږي چې احوال نه لري د هغه په لټه کې یست. لازه دې رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آزادی رادیو کا کوم کال دې ته سلام نو ام بعد سلام زادہ پیغام دې زموږه شخصه ورک دي کرام نیږي یار نس کار کې چې ورته د مساکلات د سوالې دي د غوري د سیمې دي کله زما زر اوریز ما سره د پدغه شهر اړیکه ونی چې داړي کې شنه لري 0 و 4 اته نه 0 3 0 3 و سلام په احترام چې د دې رادیو ما پیغام نشه.
سلام علیکم سبان غیث سوالات خبره کوم نمې شرف الدین دی نو یو ورکه چې په نامه د حبیب الله دا څنګه کال کې لا درک شوی دی کار سره معلومات لري په دا شماره زما سره تماس نیسه 0 و 0 2 و 0 4 1 او یو لاک په کوی ځای زالري کار سره معلومات راکې سبان غیث سوالات د پنیراک د قریه خبره کوم.
بلی السلام علیکم زه محمد ایساق افغان یم د کندهار. زما یو د خبرې ورکړه د کال کې مخکې پیغام څه کړو او متا چې څنګه چې به وزنګ راوړو چې دا کړې مې دا څنګه نو څه دا وو تر معلومې یاري په ما د سم دایره وو شي کو نړ چې ورکړه کال کې چې ورکړې دا نو بس د دې وشت کار دی ار ور مسلمان کډیا معلومې نو د ناتره د پدغه چې څنګه سره اړیکه ونی شي سپر و سپر دریه و شپږ اته دریه و پنځه او بل څه را سپر و اته یو یو څلور څلور نه شپږ و اگر دریه دریه څنګه دا ته خدای ته امان.
سلام علیکم د بارغه سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی سره تماس کیما زه اورک دوست لره مجبنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی دا د وینې سکرټ نه درګه سوي دا نو کار سره معلومات ولري پردا شماره ما سره اړیکه ونی سي 0 و 0 2 5 2 و 3 5 1 بس وخت دې.
السلام علیکم د بنغه سوالات د بنو مرغاز د سوالې د پنیرک د کلی څخه کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درګه دی موشته درک نه لګی چې کوم وخت کلی دی معنا چیرې دې مالک ژوند دې په نامه د فیض محمد او مانو د یار محمد چیر سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نومې په وسره ګمړند او 15 کال کې نه دراته او سره کې معلومات لري راغ شمیر د ما سره هړي کې منسي 0 و 0 4 4 2 و 0 4 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلی لغمان علیندار ولصالینا متماس نیولې تقریبا 4 کال کېږي سمیلا په نامه ورومه نادر کتوه دا او کچاته پته وي مونږ د 15 شمیره باندې ادرس راکې کابل کې کور دا ټلیفون شمیره مې 0 و 8 4 9 3 یو ځل بیا تکرارم 0 8 4 9 3
ما یو ورور دی د حکمت الله کنه نه باندې دا څلور دې چې د کور او کلی د مشرات سره و چې هیڅ سره کنه نه مې وسبې چې دې چې دا حکمت الله چاته یا چل دې دا ما شمره سات کې سپر وکړ یا یا نو سلیر سپر بل شمیره ده سپر او سپر اویا دی پنزه سلیر سو یا یا شپویش یا تکرارون سپر او سو یا یا نویش سلیر بل شمیره ده سپر اویا دی پنزه سلیر سو یا یا شپویش و سلام.
زما یو ورڅوی دی د نشم په نامه دی په ځایه سره باندې شګول دی او په دې ولاسې د وی ګوتې نشته مې چې سوي دي د یو ولاسې د وی ګوتې دي دغه د مشیدان مېدن په رئیسه کې د علمان په ولایت کې د ورڅوی دی کارچا مګدلې منځ ما ټلیفون بشمیره دی ما ته زنګ وې ما تلیفون شماره ده 0103 82 55.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم، د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یوه کوچنۍ ماشومه د 3 کلو په عمر یوه میاشت مخکې نازارکه شوې ده، که چا ته درک معلوم وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0 1 1 1 9 9 3 1 3 4. پرواویا دا نمبر به یو ځل تکرار کړئ، 0 1 1 9 9 1 3 4. ډېره مننه به مې د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړي. مننه.
السلام علیکم، زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د بهشود ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نوم یې و، او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نه نادرکه دی، زما ډېر خوږ دوست دی. که زما دا آواز اوري نو زما نوم رحمان دی. زما دا آواز اوري، زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 5 9 5 6 7 8. په دې نمبر دې راته زنګ ووایي. او ګلنبی زما را دې دوست نوم دی، ګلنبی او د ورور نوم دی سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. والسلام خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ د لوسوالیم. دما یو ورور د حسن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا د علامیر زوی دا. که په خپل غاګوري یا بل څوک هغه مرګری غاګوري یا نور مسلمانان غاګوري، دوی لکوم مونتا خبر را کی په دغه شماره 0 1 3 4 4 5. بل شماره 0 1 6 5 2 5 5. یو بیا هم تکرار اوما 0 1 6 5 2 5 2 5 5. یاو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزه ده زادر ولاده شم زو سالی قراجی سن زنجو دخه و تاسو ته زنګ ما زنګ ولدی او دا پیغام څه کوه. ما نه ما ده در خان می سفر به د عصر کال کی مختلف خور ځخنا ما برکت سوید سفر در خان ما آواز او ته در خان تاسو نو خلک معلومات لري اسلامي ورغلی هم څه دي مت مار ماتره کې پردا نمبر دي زنګ وي څه تر بیا کریستل ویس ویډر پښتو اتاک یا که په لار خپل ما आवाज اوري یا دا کوم پاتې نو خپل معلومات لري ټول اسلامي اندر دي هم څه دي مت مار ماتره کې او په پردا نمبر دي زنګ وي.
خو زه تر دې ما ساحل د کابل خګریبار سالي څخه خبر کوم. زما ولا اکازوی و نزبا اولا نمیگه دا پینزه ولس کالو بی انشاءالله پا کندار و دیت کرا سر نادر کسوی دی کسا پیدا که مونگ دل پی دیوش نارا ما سر عدی کونی سی غی جایزا هم لری سپرا ویا دری پنزو سنو سو دوش بیتا خو منن سا دا زادی راجو سمیده هیلی دا چه زما اعلان ناشر کی مننا.
السلام علیکم، زامین الله زابل ولایت تشریف سپاد ولسوالی آزادی رادیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ښار ته. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 ویش نساو شپږ سپر اویا دیرش ویش نساو شپږ اتیا شماره یوای شماره بلد سپر اتا اویا یو سل وشل سلویشت یو شپیته تقریبا شتولس یا دیرلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره څنه اداره کړي دی حافظ ازادي راډیو څخه دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم سلام د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه د پیغام پرې ځم زما یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
پیغام آزادی راډیو کې څنګه چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کالو رئیس اتلس کالو چې نه درا کستو دی د لمن په ولایت کې د کلا ټول سوالي چې درا چې نه دی ولوم کار چې هر ورور دی لکه دی دا مال ما به څه تر و څه تر سلور درې شپږ یو اته څه تر و څه تر سلور درې شپږ یو اته السلام علیکم